اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوري مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی دی استادې په مقدس دند باندې خبري راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغه رشته علاقمند دي. نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کې وو او دی او تل کوښښ کړی چې د خپل د علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کړي، ذهنیت ورکړي، ورته ویروزی او بالاخره د وطن خدمت لپاره یې وړاندې کړي جامعیت. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پی وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لیږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدسه دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارو مرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیاته مننه استاد دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقونه لري
د استادانو حقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي زه دوه عمده حقونه ته اشاره کوم ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونه ته د استادانو ډیر توجه وکړي لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل لمانه خفه دی یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمي ذهنیت ور انتقال کوم ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو زه کمانه خفه ده په دې معنی یا محصل د سه احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړي یا استاد ور سره تبعیض کړي په داسې حال کې چې استادان دغه سه منفي پدیدونه لري دي نو محصلینو نه مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سه یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړي یا ما محصل سره تعصب کړي یا می تبعیض کړي ور سره نو دغه سه یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صرف کې هغه ورته په ټول حواس سره ورته متوجي او د استاد د زحمت او د کوششونه چې کوي د خپل محصل سره دا بس نه وي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لمړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړی او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کی.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید د حق پر ځای کړل د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر خیر روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي شته د ناخواله هم شته د 50 کال زیات کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم الله پاک دې تر ډیره ژوند لري الله پاک دې با عزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کې دون کې انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې با عزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او قدرناوي او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو دوه هم برخې تاسو د سوال چې یو ښه استاد څنګهړچاوي کوم دی زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده څنګهړچاوي تاسو ته وایم چې لخپلو زده کوونکو سره لخپلو محصلینو سره پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به د یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي که سمتي وي که لسانی وي که سیاسي وي که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي، چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي. په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي، لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ، او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ولري.
بله، که څنګه تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده؟ او څه غواړي، څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلی په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو، چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې ده، دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوشش کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوشش کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مساعده کو، او داسې ورته عیار کو چې هغه خپل کوخه کو چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقي سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راته وایئ کوم معاش چې لرئ، آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره خپختنه مو کړله مخورکی واقعا په ټول د تاریخ کې په ټول حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوی دی او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دی ورکول شوی متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی، که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطحه باندې نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي، که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره، که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حد اقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څنګه روښانه سوال خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي، ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه سه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارام نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بی عزته شوي او بی عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرح ورته جوړ نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي. نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره دا چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، که غواړي چې حکومت یې په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پارځای کې چیاست الله مومال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
خوشی
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یويشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو شه چاره د ازادي رادیو نننۍ میلمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردش شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوښې او ترخې خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شام صاحب، تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څو کلن وې چې مهاجر شوې؟
ډېر مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زموږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې څلور کلن وې. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وې، ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو نه ډک دی. زمونږ کورنۍ، زما پلار خدای بخلې شمس الزده شمس، یو سیاسي مبارز و، یو خو د افغان ملت ګوند ډېر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمونږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونه هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نه شو کوی، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا. نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شم صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوئ؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک روډ یو ته ویلې که باپیانو کې، نو زیاته موده د شل پنځه کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. موږ خو یاد نه شو مشرانو ویلې، موږ خو لا واړه وو چې موږ لاړو. زموږ نیکه حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کړو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، څو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. او خو بیا نور د کور غړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی، او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کړو. نو بیا ما هلته کور سره نږدې یو مکتب و په همدې کبابیانو کې، په هغې کې بیا یعنی د پاکستاني حکومتي مکتب و، په هغې کې شامل شو.
پوهنتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان د پاره متاسفانه شرایط سخت و. یو خدا و چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي و د افغانانو د پاره، د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي و. موږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنی کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې. البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کبه کالج کې به دې سبته نام کوو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې، د هغې یا عضویت، د هغې کارت، یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پېژاندو، نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو، او دغه و تنظیمونه چې هغې سره دا ټولې مرستې وي، نو هغې ته رسمیت ورکوو. نو د پاکستان کمیشنری چې به د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغسې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوششونو باندې د دوی نه یو خط واخستو بیا کالج کې. یعنی هغه خپلې نمرې او هغه شرایط خو به دې پوره کول، خو د دې تر څنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه، د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي، چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې، پېښور پوهنتون کې داخل شو، بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو دی یو مهاجر په توګه حالت درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې حالت خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطابند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې، خو په دې وطنو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه، او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې، موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو، هغه چې وایي سټیروټایپنګ و، خو بیا د پوهنتونو هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلی، خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټي ته سترګه کتل کېدل، دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوی؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه، چې هغه ایم ایس سی انرژي په خبر پونتون کې ورته ویل، او هغه د ایم فل برابر و معدلو، ما فوق ماستری بیا هم 2 کاله هغې کې ثبتنام وکړو. هغه بیا لږ اوږده شوه، ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا دا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چېو، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې و، لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واز کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که د قضاکه و خیر دی، خو که دویم هفته د قضاکه و بیا، یعنې په دغه دربانې اکاډمیک دغه باندې هم تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي، موږ خو به عموماً هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسې یاد شي، د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و، په جلال آباد پوهنتون کې، هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره و، البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي و، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي و چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خو اوسې خیټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی و، او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون، یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابوي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه، چې دلته څه وایي؟ نو هلته چې لاړو، او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسې یاد شي 13 دوره کې همدغه سي بندیز ویل چې دا ښه کار دی، او یعنی داسې یو متنازع بیانونه ورکړي دلته چې. نو اول خو زمونږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په 3 برخو کې داسې تقسیم و، نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وي، او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي، ښځې او نارینه یو ځای زمونږ صنف کې به وي، هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا و چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلې، ډېر غټ یو دیوالي عکسو. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته، یعنی د تالار درېیمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپل ماته یو دغه راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغه کېدو ډیر عالمانه وینا یې وکړه خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو ماسلینو پرځې پرځې لګلې او سوالونه کول نو یو سوال یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغه سي وضعیت د مسلمانانو سره ډیر بد وضعیت روان دی په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی په هغه وخت کې کورنۍ جګړې باندې وي په نور فلسطین کې او دی کې نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسو مور پلار رالیږلي یاستئ دلته باید خپل درس ووایئ دې باندې توجه وکړئ او د جهاد لپاره خلک شته دی نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداش کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ بیا ما وروسته په مستار نوم باندې وحدت ورځپاڼه کې کنه دغه کړل نو هغه کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساينس او ټیکنالوژي که خیټالوجي بیا ما ته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی دا د میوې یو قسم دی د مڼې دا په دغه سه هوا کې ابو هوا کې کیږي خو هغه ماغه بوټې کته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړي هلته هغه فصل ورکوي کېدی شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي نو ما یلی دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پیژني هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغه سي تطبیق شي کده دي کرخ نه غاړي په افغانستان کې هم باید هماغه سي تطبیق شونه مال زده مولانا سي په دې منطق پوینو شوما چې جهاد هغه فرض دی په ځوانانو باندې ځکه جلال آباد پونتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړیو الته د خزینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي خره روان دي البته دی غاړه بیا د ساينس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان هم ورکړي خلک هم تشویق کوي ولته بیا حرام دی نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالی کلو کړو اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم دی مولانا حسن جانانو لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر
بالکل نو بالکل د دې خو اساس هم دغه دی دغه ټولنه دومره زیاته افراطی کړې شو چوسو ته د خپل هم حیران دي
تاسو به رسمي دند څه وخت پیدا کړ دا څه وخت تاسو فارغ شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرځیدلې وو د کدي خپل رسمي کار په اړه زموږ حاضرون ته معلومات ورکړي چې لمړی کار مو څه
بالکل او ماغه وخت چې منګلا د ماسټري می شروع کړې و درس خلاص کړې او خلا ریسرچ پاتې بیا د امریکا په افغانستان باندې بریدو کو هغه وخت کې ګنش مې رسنې راغلي په خبرتا کوټه ته شونکی افغانستان ته خلانه شوتله هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما یو ملګری وو هغه را باندې وکړو هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نو چې مسلکی یا ژورنالیست خو چې په لک ډېر انګلیسي پوه شي چې نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي نو بیا ما غسه زلاړ لمه اسلام آباد ته د جاپان ټلویزیون یا ان ایچ کی چې و مختصر دغه ټریننګونه راته راتل د کمرې دغه وخت کې د ویډیو ټلیفون یو تل ویډیو فون او د مخابره ټلیفون نه چې سورایا هغه بس دغه دغه راکرات او د خبر لیکل او سه مختصر چې د دې کم معیارو هغه یو سور از دغه راکړل زده کړ او بس بیا کوټه تلاړم نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او دغه نه دوه میاشتې وروسته پورې د 2002 د شروع پورې په کوټه کې ما بیا چو کې د دوی زمونکار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډیر خلک استخدام کړي بیا یو دوه درې نفر د افغانستان د ډیسک د مسولیت لپاره وساتل نو بیا راتلونکي دوه نیم کال پورې عمل ته ما بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګری زیات لاړل ولته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیاتو دی وخت پورې ما ماستریم خلاصه کړی و نو بیا می کوشش شو کو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خړو پروګرام چې دی هغه کې مې امتحان ورکو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسول اسلام د رپورټس افیسر په کابل کې
دا نو استاسو اول وارو چې کابل ته بتلی څنګه درته ښکار شو څنګه احساس مو کاو چې له نو شنتوب یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو
بالکل دغه جالب و یو طرف ته خو خپل لیوالتیا و د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله او ځکه چې موږ هغه بدبختی ملي د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړی ژوندې تلو په ډیر یې را یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي زمنګ خو چون کې د کونړ ولایت نو کونړ لګ مخ کې د مجاهدینو لاس تولیدلې تا ګراته مو خو داسې ترخی خاطرې وي ته دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده و هم دغه کوشش چې التلار شو خو دغه وضعیت هم کدا سی وایو چې یو طرف ته د مالکیت احساسو چې خپل وطن ته زو خو بدبختانه په کابل کې چې نوې کم جوړښت راغې د هغه عمره کړنی وی چې بیا یې رستا د عمره د سقوط باندې تمامه شو الته هم منګه بیا ځان خپل احساس نکو په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدای او واقعیت چې افغانان د خپل هواد نه کډه کول ته مجبور شو هغه په بل هواد کې زما په سیر چې د اول سنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړو کې او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وا خو مثلا دریم نه وزدا او څنګه بمز د شوې ونه چې نه مکتب کې وې نه په کور کې وې نه په کوڅه کې وې نو کابل ته چرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي د غم داسي او چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نو نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسونیت ملرو یو څه جرأت ملرو خبرم کولی خو بیا هم چې د دولتي کم ځی سره به مخ شلو د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغي کتلما نو هغه نفر ته چې څوک مسولو چې دا بورډینګ پاس ورکړي هغه ته چې مې پاسپورت ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړي نو هغه راته ویل چې ته پاکستانی نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مشو جنجال مې کوم او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسو چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 500 نه زیات دي خو تر 15 خو دي زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شوم افغان نشلمه نو دغه یو جنجال به زمنګ دی خلکو سره روانو ما غ یو بدبختی وجه البته به ورسته په قلار د وضعیت بدل شو زکه چې د چا حق سوق نشي خړلې په قلار ادارو کې عدالت رامنځته کیدو یعنی مشکلات بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه سیستونز سره به وخت په وخت مخ کیدلو
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی
د ملګرو ملتونو خو ما غین روسته بیا یو کال د امریکایي د پرختیایي ادارې چې د یو سی ډی هغه سره کار وکړو بیا ته هم په جلال آباد کې سی وزیر دومره خنو قرارداد به مال تخلاص شو بیا دی ورځو کې خرم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان اداري هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیاتو نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سره بیا ما ناست او کړه پښتنه یو دغه وکړه هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لادونه زیات هغه شکل نو اخسته نو پروسه اسانه و نو بس وړاندې زیو کو د جمهوری ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګر ملتون یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه وخت کې زمنګ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلې سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې څو کوم خو بهر حال بس بهم تصمیمونه به حکومت کې مکار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېده سفارت
نو بیا خو دغه موډل وګدا د ځکه چې نږدې 15 کاله سلونیم 15 کاله د پلان رئیس شوم بیا په کې د خورم صاحب زې ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی هغه وزیر شو اغه بیا طبعاً افغانستان کې د بدبختی د چې بس کودتای غو نه سیستم نو اغه بیا طبعاً کوشش کو چې نور خلک راولي کړي زیات مسلکی دغیم کو پوي سره دی خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د وضعیت چندان خنو نو بیا یې ماته یو وړاندیز کو چې ته الته د ذکرین کړي د پاکستان کې ولته د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په هیڅ لار شي ورسنه کې د هم لک سکار کړي دي نو بس بیا هغه ما مشوره چوکړه کورنۍ دغه سره بیا یو درې کال د پر الته لاړلم هغه چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو ایسیسکو کمیسون سرپرست توګوم بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو بس بیا هغه وړاندیز کو بیا یو دوه کال هغه سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګوم په دې جریان کې بیا داخلوال صاحب پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکرې او د سولې پروسیم یعنی روما غوړو کې زیات ګرمي وي بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او دغه یعنی هغه وړاندیز او کومنګړتوب باندې بس بیا داخلوال صاحب سره چې کیناستم هغه ما زکړې ملته کړې وی او دوره کار مې کړې بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم او بیا جمهور رئیس دغه منظوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر وو، زاخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وې، تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل غنه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسو ورته راوي. دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت تیرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی بیا د زمونږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه وو، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضې مجالس به وو، ډېر مهم مجالس به وو، ضرور نه وه چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو که رسنیو سره غږیږو که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو، د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه شل کاله په همدغه سې نن او سبا کې تیر کړه او کدا وایي چې غولولو که هر څو، خو په سیاست کې دا روا دي، دغه ډیپلوماسي هم دا وه، هیڅکله دغه خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز وکړي او شل پروسې شروع کړي، شل میکانیزمونه شروع کړي، د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زومه په 2010 کې دوی د افغانستان سره، البته دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو سیشه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي، په نظامی برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلي، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې و چې هغه کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغه کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې به غوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغه کې څه شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځای کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاری انفجار، دغه سونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو، راځي دلته زو الته زو، او دا به داسې وکړو، موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دا دی د پوز مشر لاړل ته به ژمنې وکړي، بل درون حیات به ولېږو، او تاسو راشي. دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه و، وخت تېره و، او هدف یې همدا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي، او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، او همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي، او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوئ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغه هم شي، او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر و هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي وو او تختول شوي وو او لوټل شوي وو، هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوځې کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نوم و، نو د ویل د آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه دا ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شو مکاتب تبادله شل. بیا دوه واره فرصت برابر شو د تلاتپی د اثارو نندرتون او جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو. نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم اثار د جلال آباد د هډې د باګرام د آی خانم د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثارو چې دا موږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې تبن موږ په دغه مسایل په بهرنۍ مرستو باندې کول. دلته وخت ډیر کم و او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د یو لک نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله کمه وه. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره یو مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی چونکه دغه مسایلو کې بیا هغه توجه ډیره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه هغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ وتوانیدلو چې دغه یو سل دوه قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړی په خپل لاړی او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړی؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام او زده کړم ما ډاکټورا شروع کړې و، هغه نیمګړې پاتې و. نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې.
شته هم دغه نوم لګ ستونزمن دی، هغه څه د جذبولو دغه کم دی. خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کاله عمر رسیږي. نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی دا سی او زغم موجود چې دغه نوم انځ په نوم نوم ول شوې ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده. خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او د وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو. نو هغه وخت به مزه دغه سي مشکلات سره مخ کېدل. ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه یو بورس ته می امتحان ورکاو د نور افغانانو په قطار کې ناستو ما. نو کله چې هغه امتحان خستون کې چې دغه یو جهادي تنظیم مسول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-14 کلن به ومه نه لسم صنف نه یو لسم تسلم خو زه داسې په یره لک پاسې زم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه درولم ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیمه ول تا دا نوم ته دی وګرتاو دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو او د فلانې او بستانې هو بس را پای سوال منو.
ډیر مننه ډیر
لو تاسو نن ډیر مننه کور واده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
سوداشوا مینا 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 میں علم کی رسوا شوا مینا مینا سواش وقت تو کی میں کولے ہاں تو کی میں کولے